په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. لومړی خبرونه. نن سهار د جنوبي وزستان په مولاخان سرای کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. هم نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې راڅرګند وسلوالو د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلی دی. لاهور های کورټ بیا نن په ضلع شاه قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی. او اوکراین روسیې تور نه کړی چې نن سهار د جنوبي سیمې نوایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخواني شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي نن سهار په مولاخیل سرای کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین مشال اډو ته د وژل شوو کسانو نومونه ملک داود جان او خونه جان یاد کړي دي. هغه البته د ژوبلو کسانو په اړه معلومات نه دي ورکړي. شبیر حسین زیاته کړه چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بمی چاودنې ذمہواري تر دې مهاله کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون د جون پر پنځمه په یو بیان کې ویلي چې د جنوبي وزستان په لده کې له وسلوالو سره په نښته کې یو لانس نایک محمد شبیر وژل شوی دی. د دې پرونی حملې ذمہواري ناکلنو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان پولیسو ویلي وسلوالو نن په کوټه کې د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلی او هغه وسلوال تښتېدلی دي. د پولیسو په خبره پر نوموړي هغه مهال نه څرګند وسلوالو برید وکړ چې هغه پر ایرپورټ سړک های کورټ ته روان و. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مشر منیر کاکړ هم نن مشال اډو ته ویلي چې د پیښې پر ضد احتجاج په توګه د کوټې په ګډون د صوبې له ټولو عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو دا پیښه غندلې ده. پولیسو وایي پلټنې پیل کړي او د عبدالرزاق د قاتلینو د نیولو هڅې کوي. تر دې مهاله د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. لاهور های کورټ نن په ضلع شاه قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړ. د مقدمې اوریدنه جسټس انوارالحق پنو وکړه او عمران خان ورته د خپل وکیل بیرسټر سلمان صفدر په ملتیا حاضر شو. په لاهور کې د مشال اډیو خبریال وایي عمران خان ضمانت د 1,00,000 روپو مسلکو په بدل کې منظور شو. د ضلع شاه په نوم د تحریک انصاف یو غړی د مارچ پر اتمه په لاهور کې د دې ګوند پر یوه لاریون کې مړ شو. عمران خان تور پورې کړی چې هغه د پولیسو په حراست کې د زیات تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی او د هغه صوبې د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د مارچ 1,00,000 په یوه ګډه خبري غونډه کې د عمران خان دا تورونه رد کړي ول. عمران خان د ضلع شاه د وژنې په قضیه کې د حقایقو په پټولو تورن دی. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره طالبانو د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس موزودین احمدی هم نن مشال اډو ته ویلي احمدی د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو موټر بم برید کې په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ نور کسان ټپیان دي. د نننی برید پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو له دې مخکې د بدخشان لپاره طالبانو د امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر د وژنې پړه اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش منلې وه. د بلخ لپاره طالبانو پر پخواني والی محمد داود مزمل د ځانمرګي برید پړه هم داعش منلې وه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوکراین روسیه تور نکړې چې د جون شپږمې سهار وختي مهالې د مسکو تر ولکې لاندې د جنوبي سیمې نوایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخواني شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. اوکراینی چارواکو ویلي د بند ماتېدو په نتیجه کې میلیونونه لیټر اوبه پر شاوخوا سیمو ورخلاصې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا ترهګرۍ یوه پیښه بللې. اوکراینی چارواکو ویلي د اوبو په مخ کې د پرتې خرسون سیمې لسګونه زره خلک یې خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د نوایا کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کوالینکو مشال اډو ته ویلي سیلابي اوبه د یوه ځایي ژوبڼ تر څنګ یوه سینما یو پارک او یو لوبغالي ته داخلې شوي دي. هغه زیاته کړې خطر شته چې د اوبو زیاتېدونکې کچه د آرکیټیکچر له پلوه د سیمې یو شمېر مهمې ودانۍ زیانمنې کړي. او بل خبر د لوبو ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سبا درېمه یو ورځنۍ سیالي وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت 9 بجې د سریلانکا پر همبن ټوټا میدان کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ تر دې دمه نه ده روښانه کړی چې په سبانۍ مسابقه کې به راشد خان لوبیږي او کنه. نوموړي د دې لوب لړۍ تر پیل یوه ورځ وړاندې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي ول چې وروسته ورته ډاکټر د یوې اونۍ آرام لپاره ویلي وو. د خبرونو پای. مشال رادیو د اردوونکو تاسو په به روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه واوري. نن د جنوبي وزیرستان په ملخان سرای کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. پولیس وایي د پیښه پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې بیا نن په څلورم ورځ هم پښتون ژغورنې غورځنګ خپل احتجاجي ناسته جاري وساتله. دوی د خپلو درو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي خو وایي انتظامیه په خبره غوږ نه ګروي.
انتظامیه بیخی غیر سنجیده ده، تر اوسه یې مونږ ته هیڅ قسم جواب را کړی نه دی. د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زمونږ ملګری دی زر تر زر رها کړی شي.
پرون د پړچنار د یو شمېر سکولونو زده کوونکو د هغوی استادانو یو وار بیا د تریمنګل سکول د استادانو د قاتلینو د لینولو لپاره احتجاج وکړ.
پر امن احتجاجی جلوسونه به هغه حد پورې کیږي چې څو پورې ګورنمنټ د مو هغه شاهدانو ویني سره انصاف نوي کړي.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ د جنوبی وزیرستان. پولیس وایي د سهار 8 بجې په مولی خان سرای سیمه کې بمی چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. پولیسو د وژل شوو کسانو نومونه داود جان او خونه جان یاد کړي دي. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. بلخو د پاکستان پوز د اماریکو دفتر پرون ویل چې د جنوبی وزیرستان په لده کې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. پر پوز د دې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 8 بجې په مولی خان سرای سیمه کې بمی چاودنې په نتیجه کې ملک داود جان او خونا جان په نوم پیژندل شوی دوه کسان وژل شوی دي او دوه نور کسان پرهارجلی شوی دي. د دغې پیښې په اړه کې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل
سلادا او لگیا یو پولیس انویسٹیگیٹ کئی لگیا دا سٹی ڈی دا پہچان بورڈ دا او انویسٹیگیشن کو لگیا جے کلا صحیح تحقیقات پتہ ہو لگی او دے صورت حال والا نو انشاءاللہ صاحب مقصد اسی طرح
دی. پولیس او پخلی پ مطابق پ مولے خان سرائے سیمک شے پ بامی 14 نک شے پر ہر جری شوی کاسان دے عابد رحمان او جنید پ نمونو پہ جان دل شوی دی. پ بلوری دی پو زاما ریکو دفتر ایس پی آر ل طرفا پ پنزم جون جاری کڑی شوی و بیان کشے ویلی شوی دی چې د سویلی وزیرستان لادا سیمه کې وسلاوله په پوځي سرتیرو برید کړای وو او د ډازونو بدلون په نتیجه کې لانس نایک محمد شبیر وژل شوی دی. په لادا دواتوي سیمه کې په پوځي سرتیرو باندې د برید ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان منلی دو او په مولی خان سرای سیمه کې د بامی 14 ذمہواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زموگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیو بنا اوڑان دکھوی. youtube.com/mashalradio زموگ پتہ دا حلتا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.
په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناست دوام لري. د غورځنګ ځایي غړي غوښتنه کوي چې له پوځ سره بندي د دوی درې ملګري د عدالت ته وړاندې شي. دوی زیاتوي احتجاج به تر هغې روان وي چې غوښتنه بدل شوې نه وي. امنیتی چارواکو مشال لوی ته د نوم نه خو له په شرط ویلي چې د کسانو قانون مات کړی او پلټنې ترې روانې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا میرلي کې د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د غورځنګ په وینا د مې پر 1.5 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کاری د رحمان وزیر نیولې او ورس پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړل چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ د بنو رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ساده غوښتنه لري. فوز د دوی نیول شوي کسان خوشي کړي او کس ګناه وي نو عدالت شته، پولیس دی عدالت ته وړاندې کړي.
زمونږ ملګری دی اول رها کړی شي، خو که چېرته څه ګناه یې کړی وي اف آی آر دې ورکړی شي، عدالت ته دې وړاندې کړی شي. خو په دې اړه باندې انتظامیه چې کومه ده هلته هغه بیخي غیر سنجیده ده، تر اوسه یې مونږ ته هیڅ قسم مثبت جواب راکړی نه دی. د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زمونږ ملګری دی زر تر زر رها کړی شي یا دې عدالت ته وړاندې کړی شي چې مونږ خپل قانوني عدالتي لار اختیار کړو.
د غورزنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلی انتظامیه لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورزنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورزنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي په څلور لاره کې یې پرلت دوام لري. د وزیرستان سیاسي اتحاد غړو هم د مرستې او ګډون ډاډ ورکړی. تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي.
درنه مجاهدو نن چې د کیند وزیرستان سیاسي ګوندینه دي دا ټول وروه امراسه ډاډ یې روکا چې موږ امراسه سره وي مطالبه خو مو سیمپل مطالبه ده چې کچې دا موږ ملګري نه فایار پیوي یا څه جرم یې کړای وي د عین وایرس نه کړای مخبل ادارې شته مثال پولیس ته دا ورکو عدالت در پېښو نو موږ یې وکیل د ویبانی باسه ته وکی کچې دا جرم نه کړای دا په خلاف موږ وته دي مزاحمت مجاهدي.
پمیرام شاکه فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د ګردو یا پښتورګو ناروغ وو او یو بل غړی خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورزنګ د غړی د هغې پس نیول شوي چې د مۍ په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرام شاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. د غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لاره نه دی نیولې. خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که غورزنګیانو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو چې یې ملګري خوشي شوي نه وي یا عدالت ته وړاندې کړي نه وي دوی به په احتجاج ناس وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په کورمه کې د استادانو د وژنو پیښې ضد احتجاجونه دوام لري. په دې لړ کې پرون په پاړه چینار کې زده کوونکو مظاهره کړې چې په کې ځایي خلکو او عامو خلکو د سکولونو استادانو هم ګډون کړو. د مې پر څلورمه د کورمه پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسیدونکي وژل شو. تر هغې پیښې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګل په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. طارق اورکزی معلومات راکوي.
دا ناری په پړچنار ښار کې ماشومان زده کوونکي د قتل شوو استادانو په پیښه کې ملوث تنان د نن ستل کې د لو خلاف وهي. په ښار کې پر 5 جون د 22 شخصي او سرکاري سکولونو په سوونو زده کوونکي د ترتیب شوی پلان لمخې یو ځل بیا احتجاج تر وته لیول. د سکولونو ماشومانو د خپل استادانو په سرپرستۍ کې بینر نیولې د ښار په مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پس د پریس کلب ودانې مخې ته سو ساته احتجاجي پر لټ وهلې وو. په احتجاج کې شامل د کرمون سرکاري سکول هډ ماسټر اشرف علي وای تر سوچ د استادانو قاتلان د نیولو مطالبه نوی پوره شوي، د احتجاجونو سلسله به هم د غرنګ جاری وی
او موخ پلا د گورنمنٹ سکولونا چور ٹیچر برادری دے سرا د موسر پرائیویٹ سکولونا ایمو ب انشاء اللہ دا چکما پر امن احتجاجی جلوسونا دی دا ب اغ حد پوری کیگی چچو پوری گورنمنٹ د مو اگو شایدانو وینی سرا انصاف نوی کڑے
پر سلورم مائی پر تری منگلو کے بلواگرو پر سرکاری سکول بریت کڑے وو چپکی سرور استازانو پر شمول وو تنا وجل شوی وال یاد برید تر هغه شوی وو چې په نورکی کې نامعلوم تنانو د گیدو سیمه یو تن وو وجلو تر هغه په خو پس په پړه چنار کې د احتجاجي لرونو او غونډو سلسله روانه ده که څه هم د ګل ورځې شوی احتجاج د سکولونو ماشومانو وستلی وو خو په کې غټ شمیر د ښار اوسیدونکو مدني فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو د پړه چنار ایران علی اغا وای نخښ شوی تنان سرکاري ملازمین ول پکار دا چې سرکار پختنه وکړي خو لګی داسې چې چارواکو قربان دي ځان غلی پاتې کړي
امید لرو دا صرف د ټوری قوم مطالبه نه ده پکار دا د سرکاري مطالبه وي ځکه امدا استادان سرکاري ملازم وو پکار دا د سرکاري ملازم ته د سرکار پترو انصاف ملاو شي
که څه هم په تری منګلو کې بلوګرو د گیدو سیمه محمد شریف د وجل کېدلو پر دې عمل کې پر استادانو برید کړي خو مقامی مشران تر انکاری دي او وایي هغه یو نوړی عمل وو چې په ذاتی حیثیت کې شوی او دوی په سختو ټکو مزمت کوي د علاقې مشرانو د ګل پورس په صدا کې د پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې چې بګی د شوی پیښې الزام پر ټول کام د لګولو چغې نور د بندولو غوښتنه شوې مشرانو پر دغه د خفګان اظهار کړی چې تر پیښې پس پړاچنا تر منګل لارو باندې تړل شوې سکولونه بندي او د ماشومانو امتحانونه ونشول احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړي حکومت دې معلوم کړي چې په سیمه کې لا مارش میاشتې روانه د یو خاص طبقه خلکو هدفي وژنه چا او د سله پر شوي د منګل قوم یو مشر ملک ګل خان وای ک غوښتنه عملی نشولې نو دوی به هم د احتجاجونو لړۍ پیل کړي
د حکومت ویلو سرګي په پټاوي دا دې مو حکومت نه په زور مطالبه ده چې کبا خلکو نن نیوای شي او دا خلکو گرفتاری ونه شي
بلخوا مک په دغړه د حکومت تازه درست ترلاسه نه کړو البته د پولیسو ضلع مشر محمد عمران د جون پر لومړی نیټه رسنیو ته ویلي ول په سیمه کې د شیو پیښو پلټنې کوي او په هغو کې د لاس لرلو په شک کې شل کسان نیولی دي عمران دا هم ویلي ول چې تر پلټنو پس به د مجرمانو نمونه سرګن کړي طارق ورکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرسا لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د کراچۍ په ملیر کې نامعلومه کسانو د جیو ټي وی په نوم د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون یو مشر پروډوسر زبیر انجم دغه له کوره اوچت کړی دی د نوموړي ورور وجاهت انجم نن مشال اډو ته وویل میگا شاوخوا یوه بجه د پولیسو په ګاډو کې وسلو په لاس کسان د دوی پر کور وروختل او زبیر انجم یې له ځان سره یووړ هغه زیاته کړه معلومه نه ده چې ورور یې چا اولې پورته کړی دی د خبریال زبیر انجم د خوشي کولو لپاره د کراچۍ خبریالانو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهره هم کړې نیاز علي رپورټ راکوي
د کراچی خار ملیر سیمنا د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سینر پروډوسر خبریال زبیر انجم نامعلوم کسانو لخوا د خپل کور نه پورته کړی شوی دی د زبیر انجم رور وجاهت انجم د جون پشپګما مشال لیډیو ته ویل بیګا پنی مشپا شاوخوا یو بجا د پولیسو په دوه موبایلونو او ډبل کیبن موټرو کې سپاره وسلوالو په زور کور تر نه وتلل او زبیر انجم لزان سره بوتلو
کچھ افراد ہمارے گھر پر آئے اور اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے
دیوائی چزنی وسلوال زمون کور تا د وسلی په زور را نه وتل او زبیر انجم لزان سره بوتلو هغه زمون د کورنۍ غړي وهلی هم دي مونږ ته دانه د معلومه چې زبیر انجم ولی بوتلو هغه د زبیر انجم موبایل هم لزان سره یوړو وسلوالو کې ځنی کسانو د پولیسو وردی اچولې او مخونه پټ کړی وو
د
نوموړي په وینا چې د تلو په وخت وسلوالو دوی په گاونډ کې لګیدلی سی سی ټی وی کیمرو ریکارډونه هم له ځان سره وړي دي. بلخوا د سیمې پولیسو د پیښې په اړه سندي ویلي چې زبیر انجمچا اولې د کور نه پورته کړی دی. د کورنګۍ سیمې ایس ایس پی طارق نواز بیا د جون په شپږمه خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د کورنګۍ په یو پولیس تانه کې هم د زبیر انجم په ضد مقدمه نه ده جوړه او د سیمې پولیسو زبیر انجم نه دی نیولی. د نوموړي په وینا چې موږ د دې په اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا جیو نیوز انتظامیه هم تر اوسه په دې اړه سندي ویلي چې زبیر انجم چا ولې پورته کړی دی. په دې اړه چې د جیو نیوز سره مو تماس ونیولو نو هغه وویل چې ډیر زر به په دې اړه خپل دریځ خپور کړي. زبیر انجم د جیو ترڅنګ په نورو شخصي ټلویزیونونو او ځینې ورځپاڼو کې هم خبریال پاتې شوی او په کراچۍ کې د خبریالانو سازمان کراچۍ یونین اف جرنلسټ او د کراچۍ پریس کلب غړی هم دی. د کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان د زبیر انجم په دا ډول نیولو غندنه کړي او له حکومت او پولیسو اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې خبریال زبیر انجم د خوشي کولو لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه واخلي او زبیر انجم دی را خوشي کړي. نوموړي د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه د کراچۍ یونین اف جرنلسټ د جنرال سیکرټري په توګه باندې د دې سخت غندنه کوم، سخت مذمت کوم او مونږ د وزیر اعظم پاکستان شهبا شریف، وزیر اعلی سند سید نور علی دریشا، آی جی سند غلام نبی میمن نه دا مطالبه کړې ده چې فوری طور د زبیر انجم بازیاب کړی شي. دا دو چتول نه دي، دا بالکل کلیئر کټ اغواده دا کډنپ شوی دی. دا صافي ملک چې کوم د ازادي اظهار رائے او د پریس په ازادي باندې کوم اقدامات روان دي، دا یقینا قابل تشویش دي. پاکستان مخکې نه په دې خلل بدنام دي چې دلته د صحافیانو باندې وختن فوختن مختلف قسم کله هغوی اوچتولی کېږي، کله هغه وجلی کېږي، کله په هغوی باندې فیک کیسونه جوړېږي.
په کراچۍ کې خبریالانو، مدني فعالانو د جون په شپږمه نیټه بیا د کراچۍ پریس کلب نه بهر یو احتجاجي مظاهره هم کړې او د زبیر انجم د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د یادې مظاهرې په وخت په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې هغه خبریالان چې د ریاست په پالیسیو نیوکې کوي، د بشري حقونو په ځای ساتلو خبره کوي، هغه خبریالان او مدني فعالان بیا په نخښه کوي.
کم پاکستانی خبریالان چې تیر دي عمران خان دولت او یا غې نه پس چې دي اوس اگر شہباز شریف کم حکومت تے نو صحافیان لے یو شان چے دے ستونزی دی او اگر پرتکی گی ہم او اسم لکنا مینا پس چے دے مونگ دا گورو عمران ریاض شو، سمی ابراہیم شو، یدا سی نور ہم خبریالان دی چے کم دا پی ڈی ایم حکومت تے دے بانی تنقید کئی نو اگی تا مشکلات دی او اگی نمخ کے چے کم دا سی خبریالان و اگو با عمران خان باندے تنقید بکون و اگی دا پارا مشکلات بو نو پاکستانی خبریالان دا پارا حالات سے ډیر نه دی بدل شوی.
لدی وړاندې د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ ډیفنس سیمینا نامعلومه وسلوالو ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر تختولی وو چې هغه بیا سلیری ساعت وروسته د جون په دویمه نیټه خپل کور ته راستون شوی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا د خار په کلیفټن پولیسو تانه کې د جبران ناصر د تختونې مقدمه هم ترچ کړی وو او د سن حکومت او پولیسو د دغه پیښې د پلټنو امر هم کړی وو. بلخوا دوه وړاندې خبریال سمی ابراهیم اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا وتختولې شو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته کور ته ستون شو. د هغه ورور علي رضا په اپارا پولیس سټېشن کې د تختونې شکایت درج کړی وو. بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د نیولو نه وروسته په ټول هیواد کې له تراو تریخوالي ډکو مظاهرې وروسته د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه ونیولې شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د مې نه هم یو لسمې په مظاهرو کې د برخې غستو په تور څلور خپل کارکوونکي له نوکرۍ معطل کړي دي. چارواکو ویلي یوازې هغه استادان معطل کړي چې ورباندې مقدمې درج شوي دي. د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په مقدمه کې تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د هغه ګوند د هیواد یو دغه ګوند د هیواد په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه کړي ول. پر دې مهال ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانیو ته ورونه واچول. حکومت دغو کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او سلګونه کسان یې ونیول. عمران خان تور پورې کوي چې په هغو پیښو کې د جاسوسي ادارو لاس ته غوښتنه کړې چې د هغو د عدالتي پلټنې وشي. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې سلور کارکونکو له نوکرو فارغ کړي. اداره وای دغه کسانو په نهم مې شوي احتجاجونو کې برخه اخیسته و چې پر ضد یې د مردان پولیسو مقدمه درج کړي دي. دا مردان د تعلیم ضلعي افسر په وینا چې تر اوسه صرف هغه استادان له نوکرو معطل کړي د چا پر ضد چې مقدمه درج وي. دا یادې ادارې ډایرکټر شکر خان د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د ککړو کسانو پر ضد به اداره هم انکوایري کوي د کومې رستو چې د هغه استادانو په نوکرو د واپس بحال کړي ولو یا نه کولو فیصله کوي.
د اف آی آر سره سره انکوائری د انکوائری چې کله انکوائری یا انکوائری افیسر وي یا انکوائری کمیټه وي هغه انکوائری چې او په هغه کې کلیئر کټ ریکمنډیشن نشي دا هغه ریکمنډیشن په صورت کې کچر تھا ایک گریڈ وی دو گریڈ وی تین گریڈ وی چار گریڈ وی اپ ٹو 16 پوری دا 15 گریڈ چی د دې اختیار وی د ډیو سره نو هغه خلاف ایکشن ټیکن ک ډیر سنجنا غلطی کړی نو ترمینیشن کې دی شي ریمول کې دی شي ډیسمیسل کې دی شي.
دا مې په نهما د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاره رستو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف ته پلاویانو د مظاهرو پر مهال پر فوزی ودانو سلو او دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. د هغه احتجاجونو پر مهال د ترو تریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان وجل شول او لزګونه جوبل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې ودانو ته نقصان رسون کې 2800 کسان یې گرفتار کړي او د نورو پر ضد کاروایي لا هم روان دي. د مومندو د پاکستان تحریک انصاف مشر رحیم شام مشال ریډیو ته وویل چې د گرفتار کسانو لپاره دي د پلټنو کمیشن جوړ کړي شي چې اول دا معلوم شي چې گرفتار کسان په احتجاج کې موجود وو یا نه وو.
دا د تحریک انصاف فکر نه دی، دا د تحریک انصاف سیاست نه دی چې هغه د ملک ادارو ته نقصان ورسوي. تحریک انصاف همیشه د پاره موقف دغه دی چې د ملک ادارې مضبوطی پکار دي. خو چونکې موجوده ټیم کې چې کوم د پی ڈی ایم حکومت دی نو هغوی قانون معطل کړی دی. چې کله په ملک کې قانون معطل شي نو بیا هغه خپل من مانی دا هغه دې ته نه ګوري چې څوک په دې کې ملوث دی او څوک ملوث نه دی. مې دې چې لکه یو سرکاري استاد چې په مفاجئ په دغه کې ملوث دی خو دې دې هغه له سزا ورکړل شي.
د پولیس په وینا چې د مې په نهم لسم شوي احتجاجونو کې ککړو کسانو ته پناه ورکوونکي او سہولتکارانو پر ضد به هم کاروایانې کوي او په دغه لړ کې په بونیر کې د جون په ډومبه د هغه ګیسټ هاوس د مالکانو خلاف مقدمه جارج کړې و چې د نهم مې په احتجاج کې ککړو کسانو ته پناه ورکړی و. د بونیر گاگرا تانی مشر انورزیب مشال ریډیو ته وویل چې د گیسټ هاوس د مالکانو د گرفتارۍ لپاره هڅې روانې دي.
دا بهور نټیم راغلی او پای کې بیا دا درې کسان مونږ راغلو غوا یې مینه سی بو دوا نو لمینا باندې چې افسر نو انستراکشن راغوي چې دا دغه چې کوم دی دا گیسټ هاوس مالک دی دا یو کس بل وی چې دی لا کوم تاسو دغه وګه نه خو هغه دوه لا مطلب دا اوټ اپ دغه دی بلکې اوټ اپ پراویس دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې فوجي شخصي او سرکاري ودانو ته نقصان رسون کې د هغوی د ګوند پلاویان نه دي. د پاکستان د کورنو چار وزیر رانا ثنا الله د مې په سریشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د مې د نهمې د بلوو په تړو په پاکستان کې ټولې سلور سوا یو کم 50 مقدمه دایر شوې دي چې ورسخه په و او یاو کې د ترخګرۍ ضد قانون دفعه شامل دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په پیښور کې د مخام شپګنی بجې کېدونکو دي لن خبرونه به وورو.
د
جنوبی وزستان پولیس ویلی نن سهار په مولا خان سرای کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین له مشال ډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د دې بمی چاودنې ذمهوري تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د نورستان پولیس وایي ناصرګند وسلوالدن په کوټه کې د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلی او تښتېدلی دي. د نورستان د وکیلانو اتحادیې د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د کوټې په ګډون د صوبې د ټولو عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د نورستان اعلی وزیر د پیښه غندلې. تر دې مهاله د پیښې ذمهواري چا منلې نه ده. لاهور های کورټ نن په ضلع شاه قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړ. د ضلع شاه په نوم تحریک انصاف یو غړی د مارچ پر اتمه په لاهور کې د دیدن په یوه لاهون کې مړ شوی. عمران خان تور پورې کړو چې هغه د پولیسو په حراست کې د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر او د صوبې د پولیسو مشر د مارچ یولسمې په یوه ګډه خبري غونډه کې د عمران خان دا تورونه رد کړي ول. عمران خان په دې قضیه کې د حقایقو په پټولو تورن دی. او اوکراین روسیه تورن کړی چې د سهار وختي مهال یې د مسکو تر ولکې لاندې د جنوبي سیمې نووایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخوانی شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. اوکراینی چارواکو ویلي د بند ماتېدو په نتیجه کې میلیونونه لیتره اوبه پر شاوخوا سیمو ور خلاصې شوي دي یا ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا یوه ترهګره پیښه بدله ده. بل موضوع، د افغانستان یو رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست وزیر په ناقانونه توګه د ژوندون ټلویزیون د ځمکې د تړون د لغوه کولو هڅې کوي. محمد اسماعیل یون پرون په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې همداراز شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د رسنیو فعالیتونه محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت په اعلامیه کې د یون خبرې بې بنسټه بللې. ویلي دي چې ژوندون ټلویزیون ته دولتي ځمکه په ډېره ټیټه بیه په ناقانونه توګه ورکړل شوې وه. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغه څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنې اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. ښاغلی یون د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړه شي.
ته په خپل خوا قرار دلته کوړه او قانیه مدرسه نشي جوړول او نه چیرو ټانګ جوړول چې ته په تجارتي مسایلو باندې ورکې ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
یون همداراز ویل هغه کسان چې په بیلابیلو دلایلو لس تر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یوه رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیون افغانۍ یاده کړی او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د ته تاوان ورکړي.
زه دې ځمکې نه بېخي تېر دا قرارداد زما وصولي فسخه کوي چې ماته سبا ته جنجال نهي ماته ولس پیسې را کړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخه کوي. وصولي فسخه کوي مشکل نشته مګر په زور رانه چې فسخه کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو شکایت وکړ او ویل طالبان ورځ تر بلې د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د ښاغلي یون څرګندونې رد کړي. په اعلامیه کې راغلي چې له ژوندون ټلویزیون سره په تېر جمهوري نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د ټلویزیون او د مخابراتو وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلی یون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1,095 نمرې ورکړې وې. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړې خو د تعلیم د مخنیوي له کبله یې د طالبانو حکومت ناکامه بللی و او هیڅ نمرې ورته نه وې ورکړې.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړو مومند قومي مشرانو یو واری بیا د نواپاس لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. دا لار چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزی پښتونخوا له باجوړو مومند او پېښور سره نښلوي، له تیرو شلو کالو راسې پاکستان ځکه بند کړې چې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو دواړو غاړو ته پراته پښتانه وایي د لارې تړل کېدو باوجود وسلوال بریدونه کم شوي نه دي. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورن کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي، د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوي خانزي به په سمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی د دې کلي وطن نه چیزي، بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي، مسله دلته جوړه.
په وینا کې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونا چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوي دي.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خورئ که نه، وایي نواپاس کې کولاو کوي بدامني به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي رساده سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امر راغلی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک غولۍ دوکه کوي. ما خدای دا لاره را کړي، نو چې خدای را کړي نو د خدای سه اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لارم دې بنده کړه، تارونه هم دې را کړو، بیا هم امن رانلی چې په کومه ورځ یې نواپاس بند کړه، د حق ورځ نه دا بدامني شروع ده.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورن کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستانی حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزی پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او خوت سره شپې تیرې کړو، یو بسرم تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړه ژوندې هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمونږ جایدادونه هم سره شریکو. تاګ راتګ به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی، نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزی پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بند د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خپرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خپرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې ورودونکو تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمی نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول نه یوازې بیلابل فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي غو، او شاوخوا 4 میلیونه نور په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. تعلیم د درو نظامونو پر بیلابیل اړخونو د منور شاه د تفصیلي رپورټ.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوی نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوی نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي، چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت تر لاندې دي، هغه هم یو ځان لا پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومی پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادی چې زیاتیږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي، نو دې دپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110,000 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي، او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي، او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري، او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي، او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
او دغه شر په نورو دغه باندې اسپیشل سیزون باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي، زیات تر دې یو طرف ته دی رښتین تلل شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې دا دي چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورکي.
تو هغه په کار کې د اردو زم هم واقفي دي اسلامي هم واقفي اگر کا پړې کوي خو زور زیات تر انفیکشن څخه نه دی نه هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو انجینیرانو دشل شي جوړېدل، هغه په کار دی چې داشن دی ډاکترانو انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي ته تللې نورو ته داشن کړه، دا هغه ځکه تاسو نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فردي چا ته تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې ته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیاتي استاد د دې په ځای مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل.
یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریمانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي بای دریمانو چې رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزیت پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومه په کوم ځای کې دی.
نو موله زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی وی ونی د انتظار وروسته هم د نوموړي له خوا څه جواب رانغې.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوري دو ټوړي دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خځو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخندا اسد سره ووري
په پیښور کې د ابو هوا بدلون په اړه کروندګرو او په کور درنه کارکونکو خزو ته په هواوی ورکل شو کروندګرو وایي د ابو هوا بدلون له وجې د فصلونو زیانمن شوي دي. په دستور کې خزو ته په کور درنه د سبزیو او نورو بوټو لګولو طریقې هم وښول شوې. تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د زریپ پوهنتون لخوا د موسمیاتي تبدیلو پر ضد کروندګرو ته د ځمکې د زرخیزي ښه کولو او زنانو ته په کور دننه د سبزی کرلو په اړه دستور وشو چې پکې زنانه او کروندګرو ته قدرتي سره هم ورکړل شو. دستور کې شریک د مانسیری کروندګر رستم خان مشال ریډیو ته وویل چې موسمیاتي تبدیلوي د ځمکو زرخیزي خراب کړي او پیداوار یې ورته کم کړي دي.
زما د دې ځمکې خارشي شي غواړي څه غواړي دا یوریا غواړي دا نوټروفاز غواړي دا څه غواړي مونږ ته د دې شیز علم ني. یو خو ځمکه دې سره ډېره خسته شي ځمکه تازه شي لکه پوخا به زمونږ مشرانو دا دا ډیرانی سره به مونږ په پټو کې چولا نو هغه سره به زمونږ فصل هم خو بیمارۍ به هم نه وي فصل به هم بیمارۍ نه وي. اوس دا مالی چې کوم دا یوریا دا بل دی دریم دی نو دا زمونږ د فصلونو فائده نه کوي دا زمونږ د فصلونو نقصان کوي. لکه زمونږ جوار دی نو هغه لکه ډیر خواږه به اوس خوړلو نه دي د دې هغې بنیادي وجه دا ده د دې سیزون سه خو هایبرید تخمونه شو او سپکې دا کادونه شو.
غونډه کې زنانو ته هم په کور دننه د سبزی او نور میوو د کرلو او د پیداوار سیوا کولو طریقې وښودل شوې. د ملګرو ملتونو د کرکلی سانګي فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن خپل د مارچ د میاشت په ریپورت کې ویلي چې په دنیا کې له 2.8 کروڑ زیات خلک د خوراک د کمی سره مخ دي چې پکې د زنانو شمیره له 2.2 سیوا ده. د سوات اوسیدونکي حبیبا خان مشال ریډیو ته وویل چې د کور دننه د سبزیانو باغ کړل تری د کور ټوله سبزی کاروي او لدی پوهاوی رستو خوشبینه ده چې سبزیانی او نور میوی پیداوار هم سیوا کړی.
سومنګ سره خپل جوړول کنه ډیرانو نه کم سارو غشان وغیرہ هم مو یو ځای جمع کول اوس ګورو چې آیا دا واچو چې دینه څه فائدہ مو ته ودرېږي. دینه مخ کې چې دی مونږ چې کم خپل کور خوا ته کم کچن گارډنګ جوړ کړی دی ورکوټی شانتي هغه کې مونږ هر قسمه سبزیانی کړو مثلا مرچکی شو ټماټر شو پیاز شو کچالان شو مټر شو اور بینډ شوی او سبزیانی کم چی صاحب چې مختلف صاحب پالک شو ملخوز شوی دا سیزونه بګی کرو هغه زمونږ شکر الحمدلله زمونږ د کور زمونږ د چم گاون خپوره گزاره کی زمونږ د کچن هم گزاره کی د تازه سبزی او د بازار د سبزی ډیر زیات فرق دی ځکه چې غډی زیات فرش وی کډر طاقت وی بازار کې دون هغه نه وی خراب شوی وی.
د خیبر پختونخوا د اګریکلچر ادارې ریسرچ افسر ډاکټر رشید خان مشال ریډیو ته وویل چې د موسمیاتي تبدیلو د اوبو کمی په ملک د خوراکي شیانو په پیداوار کې کمی راوسته. نوموړي زیاته کړه چې اداري اثر جوړ کړي کوم چې د کیمیکل سره په ځای نقصان کم او پیداوار سیوا کوي.
چې کله زمونږ د پټي صحت خي نو بهر نه چې کم فرټیلایزر یا پیسټیسایډ مونږ ورچو دا غي ضرورت پدې کم پاتې شي. د نن چې کم پروډکټ دی د دې مقصد خدا دی چې مونږ د کم کیمیکل فرټیلایزر او پیسټیسایډ دی د دې ضرورت چې کم دا رقم د دې استعمال سره مونږ د کیمیکل فرټیلایزر 75% مونږ چو د 25% پرې کې مونږ کمواله راوستل شو او زمونږ په پیداوار کې هیڅ کمواله خنه راځي چې دا ملټی فنکشنل دی. دا زمونږ پټی کې بیماری ښه کنټرول کوي په بوټو کې دا زمونږ د ازمکې صحت ښه کوي دا چې کوم مفید جراثیم دی هغه زیاتوي هغې نه علاوه زمونږ د پټو کې کوم کرافس دي هغه جړې مضبوطوي.
دا پاکستان د زراعت د ادارې یو راپور تر مخه په کال 2022 کې د سیلابونو له امله په سند صوبه کې 9 لک ټنه روجې خراب شوي او د ګنو 8% او د پنبې 6.5% فصل ته نقصان رسولې. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
یو فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب ما د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زده پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اردوونکو د پاکستان ملی ژبه چون اردو ده، ځکه نو هلته تقریبا هر څه په اردو لیکل کیږي. خو د سوابی په شاه منصور کلی کې ځینو کسانو پر خپل کورونو دوکانونو پښتو ژبه لیکلې ده. دوی وایي پښتانه ورځ تر بلې له خپلې مورنۍ ژبې لرې کیږي او د پښتو ټکي پورو کېدو دي. دوی زیاتوي باید پښتانه خپلې ژبې ته وده ورکړي. پر دې موضوع د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا سوابی زلې شاه منصور کلی خلق خپل د دوکانونو، سکولونو او روغتونونو اشتهاري بوډونه یا لیکدړې په پښتو ژبه کې لیکلي دي. ډاکټر اجاز خان چې بهر هیواد کې د ډاکټرۍ زده کړې کړي، نوموړی په خپل بورډ لیکي رنځې او کتنځې، یعنی د رنځورانو کتلو ځای چې ورته عامه توګه کلینیک ویل کیږي.
مانا ډیر زیات خلک ته پوسو کې دا د سلی کړی دي، نو هغه ته دا پته نشي چې پښتو کې مریض ته رنځور وای او رنځای د دې معنا د کلینیک نمونه پردای جب کې دي. د کلو نمونه په پردو جب کې خې دي، د پښتو غو نمونه روک شو پښتو رو کیږي.
هم د شاه منصور یو دکاندار حماد چې د کر کروندې یا اګریکلچر پوهنتون نه د ایمفل لړز دکړ کوي او کلی کې د شړشمو د تیلو غاڼې او د غلمنډې په نوم د خپل دوکانونو بورډونه لیکلي او لګولې دي. وای چې د بدبختینا ډېر تعلیم یافته ځوانان ورته راشي او پښتنه ترې کوي چې دا دي سلی کلی دي.
د زمونږ جبه دا په دې مونږ له فخر پکار دي. ټول کومونه چې کم دي په خپل جبې باندې فخر کوي، ننګ کوي، دا مونږ له عام کول پکار دي.
ډاکټر اجاز یاتوي چې زما په شان د ټول زده کوونکو ټوله توانایي په پاکستان کې په پردو ژبو پوهېدو او زده کولو ولګي.
مات کې مې عربی زده کولا، اسکول کې مې اردو زده کولا، چې بیا لږ مخکې لړ شم نو بیا مې دا انګریزي مې زده کړه، بیا لړم رشیا تالته مې سبقونه تمې روسي زده کولا، نو ټول خپل زما چې هغه مزغونه ماغه په جبو کې ختم کړل. زه چې کوم ملک ته تلم کنه، صرف یو پاکستان دی یو چې هغه کې پردای جبې خودنې کیږي. انور پټول ملک لمن سره ایران دی، هغه کې خپل جبه ده. موږ سره په کوله کې افغانستان دی، خپل جبه ده. نو کوشش دا پکار دی چې د خپل جبه راولو.
دا سوابه شاه منصور دغه اوسیدونکو وای دی غواړي خپل بچو ته زده کړې هم په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې ورخایي. خدا کور او مور پلار د هڅو پرتله په حکومتي کې چوم ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه دوی وای د نړۍ ډېر پرمختللي قانون په خپل مورنۍ ژبه زده کړو په بنیاد ترقه کړې دي. ولې د پښتو ژبه په شمول د مورنۍ ژبه لپاره عوامي نشل ګوند کله چې د 2008 نه تر 2013 پورې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کې وو، د مورنۍ ژبه په نصاب کې د شاملولو او د دې پرمختګ لپاره لانګویجز اتارټی په نوم اداره هم جوړه کړې وه. ولې د هغې حکومت ورستو 2013 نه 2022 پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او عوامي نیشنل ګوند په شمول نور ملت پاله ګوندونو تورونه لګول چې پی ټی آی د مورنۍ ژبو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. ولې د 2018 په 28 فروری کله چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کېده، د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د هغه وخت وزیر عطف خان د علاقایي ژبو کتابونه د صوبې په ټولو سرکاري سکولونو کې د ورکولو اعلان کړی وو، خو هغه هم بیا عملی نکړی شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.